آمریکا غږ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای
د ارګون په ولسوالۍ کې د ځانمرګه د موټر بم په چاودنه کې لشتر لږه یو څلوېښت کسه وژل سوي دي. جمهور رئیس کرزی وایي چې افغانستان پارلماني نظام ته قطعا اماده نه دی او اسرائیلو په غزې باندې تعرضې حملې پراخې کړې دي. قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم، ستاسو د روغتیا او خوشحالۍ په هیله دا د امریکا ژغ آشنا رادیو په سهارنۍ خپرونې پیل کوو. په دې خپرونه کې به د خبرونو څخه وروسته د افغانستان سیمې او نړۍ په هکله رپورټونه او د امریکا ژغ سرمقاله واوري، خو اوس پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته چې طاهر اسکزی صاحب او زه شافی سردار یې تاسو اورو. افغان چارواکو ویلي دي چې د افغانستان په ختیځ کې د یوه ځانمرګه د موټر بم په چاودنه کې لږ تر لږه یو څلوېښت کسه وژل سوي دي. د دفاع د وزارت نطاق جنرال محمد ظاهر عظیمي وویل چې ځانمرګه پرون د سې شنبې په ورځ د پکتیکا د ولایت د ارګون د ولسوالۍ یوه ګڼ مارکېټ ته نږدې خپل د بمونو ډک موټر وچاوه. په دې حمله کې لږ تر لږه شپږ ماشومان هم وژل سوي دي او څه د پاسه اووه شپېته تنه زخمي سوي دي. عظیمي اول ویلي وه چې نه اتیا کسه وژل سوي دي، مګر دا شمېر وروسته د پکتیکا د والي او د جمهور رئیس حامد کرزي د دفتر لخوا کم وښودل سو. چارواکو وویل چې ځانمرګه هغه وخت خپل موټر بم وچاوه چې پولیس پسې روان وه چې وینیسي. په دغه لویې چاودنه کې څو دوکانونه تباه سوي او خلک یې تر خاورو خزلو لاندې سوي دي. په دې اړه چې دا حمله چا کړې تر اوسه چا څه نه دي ویلي، او طالبانو هم په یوه خپره سوې بیانیه کې د دې حملې د کولو څخه انکار کړی دی.
د افغانستان جمهور رئیس حامد کرزی وایي چې افغانستان پارلماني نظام ته قطعا آماده نه دی. ښاغلی کرزی د امریکا ژغ آشنا تلویزیون ته وویل چې دی د رایو د تفتیش په پروسه کې د بهرنیانو د ګډون په اړه جدي اندېښنې لري او ده د هغې هرکلی نه دی کړی، خو د ضرورت په خاطر یې دا غوښتنه منلې ده. جمهور رئیس حامد کرزی چې د ملګرو ملتونو او کاندیدانو په غوښتنه یې د کار موده څو اونۍ اوږده سوې ده، د امریکا ژغ همکار احمد فواد رامې ته په خبرو کې وویل چې د بهرنیانو سره او په ځانګړي ډول د امریکا سره یې اړیکې په 2001 کال کې په هرات کې په بمباریو کې د بېګناهو ملکیانو په وژل کېدو خړې پړې سوي دي. ښاغلی کرزی وویل چې دی اوس هم د امریکا سره د تړون مخالف دی او تر هغو پورې چې امریکا د طالبانو سره سوله ونه کړي دغه تړون به تل د افغانستان دښمنان د یوې وسیلې په توګه استعمالوي.
پاکستانی چرواکی وایي چې په شمال لویدیځ کې په طالبانو او هغو یاغیانو باندې چې د القاعدې سره تړاو لري د اردو په تعرضي حملو کې تقریبا یو میلیون خلک بې ځایه سوي دي. د فدرالي حکومت وزیر عبدالقدیر چې د ژغورنې د چارو سرپرستی کوي پرون د سې شنبې په ورځ امریکا ژغ ته وویل چې هر څوک چې د شمالي وزیرستان په قبایلي سیمه کې د خپل کور څخه وتلی دي تقریبا هر یو یې ثبت سوی دی. هغه وویل چې د هغوی د پوره حال د تشخیصولو پړاو به وروسته شروع سي چې څومره د خپلو کورونو څخه وتلي او چیرې تللي دي چې د مرستې مواد ورورسول سي. د پاکستان اردو یوه میاشت مخکې په شمالي وزیرستان کې دا عملیات پیل کړل چې په دې سیمه کې چې د افغانستان سره سرحد لري د هغوی د اوږدې مودې مورچلونه له منځه یوسي. اردو وایي چې د دغه تعرضي عملیاتو د شروع کېدو راهیسې څه د پاسه 440 یاغیان او 25 حکومتي اسکار وژل سوي دي. پرون د سې شنبې په ورځ اردو وویل چې د میرعلي په شارګوټي کې د توپکو په جګړه کې درې پاکستاني اسکر او اووه یاغیان وژل سوي دي.
د اسرائیلو صدر اعظم بنجامین نتانیاهو وایي چې اردو به په غزې باندې خپل تعرضي عملیات وروسته له هغه زیات کړي چې د حماس مبارزینو د اوربند پیشنهاد رد کړ او په اسرائیلو باندې د راکټونو حملو ته دوام ورکړ. ښاغلی نتانیاهو پرون د سې شنبې په ورځ وویل چې ده دا غوره بلل چې دغه لانجه په ډیپلوماتیکه توګه حل سي، مګر د حماس اعمال پرته له دې چې په هغه باندې حملې پراخې او سختې کو بللار نه راپریږدي. د اسرائیل او اردو وروسته له هغه چې پرون یې د مصر د اوربند پیشنیا سره موافقه وکړه، ډزې د شپږو ساعتونو لپاره وځنډولې. مګر اسرائیل ویل دي چې وروسته له هغه هوایی حمله بیرته پیل کړي دي چې په غزه کې مبارزینو د حماس کنټرول لاندې سیمو څخه په اسرائیل باندې د تقریبا 50 راکټونو حمله وکړي. یو اسرائیلی د سه‌شنبه په ورځ د غزې سره د اریز سرحدي تانې ته نږدې د یو راکټ په حمله کې وژل شوی دی. دا د تیریونی را په دې خوا چې د اسرائیل او حماس ترمنځ شخړې او جګړې پیل شوی دي، د لومړي ځل لپاره یو اسرائیلی وژل کیږي. د فلسطین د روغتیا چارواکي وایي چې په دې جګړو کې 190 تنه فلسطینیان وژل شوی دي. د اسرائیل د دغو کمو تلفاتو وجه دا ده چې هغه د راکټونو د دفاع سیستم لري او د اسرائیل د څو شهرونو د پاسه د حماس راکټونه ویشتلی دي. د سپینې ماڼۍ نتاخ یاش ارنس وایي چې امریکا له دې کبله اندېښمنه ده چې بېګنا ملکیان زخمي یا وژل کیږي او فکر کوي چې ډېر داسې بېګنا ملکي وګړي به په دې جګړو کې وژل شوي وي. هغه دا په ټینګه وویل چې د راکټونو حملې چې د حماس یا نورو ډلو لخوا کیږي باید بند شي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
خبرونه ته دوام ورکوو. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری په ویانا کې د ایراني هیئت سره د خبرو څخه وروسته بیرته واشنگتن ته راستون شوی دی او د ایران د بهرنیو چارو وزیر غوښتي دي چې کله د جولای 30 نیټې پورې چې وروستۍ مهلت ورته ټاکل شوی د نړۍ د طاقتونو سره د ایران د زروي پروګرام په اړه خبرې کوم نتیجه ورنکړي، نو دا خبرې دي نور هم دوام پسې وکړي. کیری پرون د سیشن بفورز د ایران د زروي پروګرام په اړه د ورستیو خبرو څخه ورسته وویل چې د ایران او د نړۍ د شپږو طاقتونو د ډلې ډیپلوماټانو په دې خبرو کې پرمختګ کړی دی، مګر په مهمو مسایلو کې لا ډیر حقیقي خندونه موجود دي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جاوید ظریف هم د کیری د دې خبرې په پام کې نیولو سره جدي اختلافات ته اشاره وکړه، مګر وی ویل چې دوی په کافي اندازه پرمختللي دي چې خپل سیاسي امیرانو ته ووایي چې دا داسې جریان دی چې باید دوام ورکړي. دواړو ډیپلوماټانو په دې باندې ټینګار وکړ چې د یک شنبې د ورځې د وروستي مهلت په رارسېدو سره هم د خبرو امکان شته، مګر د لویدیز یو ډیپلوماټ وویل چې د دې امکان ډیر نسته چې د یک شنبه تر ورځې پورې دې کومه موافقه راسي او دا چې د خبرې به په راتلونکو میاشتو کې هم دوام ولري.
پرون د سه شنبه په ورځ په ختیځ اوکراین کې په یو هوایی حمله کې د اپارتمان یو ودانۍ تباه شوی، لږ یو لس کاسه پکې وژل شوی دي او داسې نوي تورونه لګېدلي دي چې د اوکراین په مقابل کې د روسیې د طرفدارو یاغیانو په روانو شخړو او جګړو کې روسیه مستقیم لاس لري. د دې حمله په اړه چې پرون د سه شنبه په ورځ د سنیژنی په شارګوټ کې وسوه تفصیلات لا پوره نه دي معلوم. بیلتون غوښتونکو یاغیانو ویل دي چې دا حمله د یوکران هوایی قواوو کړې ده. د یوکران د اردو نتاق انډری لیسینکو په دې حمله کې د یوکران لاس درلودل رد کړي او ویل دي چې د دوشنبه راهیسې د اردو هیڅ کومې الوتکې د ختیځ په خوا پرواز نه دي کړي. هغه وویل چې په سنیژنی باندې حمله یوه ګناهکاره پارونه بلل کېدای سي او دا تور په روسیې باندې لګول کیږي. کیف دغه راز د روسیې په اردو باندې تور لګولی چې د دوشنبه په ورځ یې لوهانسک ته نږدې د یوکران یوه نظامي ترانسپورتي الوتکه راغورځولې ده. ماسکو په دې اړه څه نه دي ویلي.
د عراق پارلمان چې په فرقیزو شخړو کې راګرځي، د هغه هیواد د اوږدې مودې د سیاسي خندونو په لیرې کولو کې یو ګام وړاندې اخیستی او موافقه کړې ده چې یو سنی مذهب رئیس انتخاب کړي. د دې علاوه یو وکیل سالم الجبوري پرون د سه شنبه په ورځ دا مقام ترلاسه کړ، مګر دا لنډ معلومه چې هغه به د هغې اوږدې معاملې یو برخه وي چې دا فیصله کوي چې څوک به د هغه هیواد جمهور رئیس او صدر اعظم وي. د یوې غیر رسمي موافقې په اساس وروسته له هغه چې د امریکا اردو د 2003 کال کې په عراق باندې یرغل وکړ او دیکتاتور صدام حسین را وپرځوه، د هغه هیواد د پارلمان رئیس په سنی، جمهور رئیس به یې کوردی او صدر اعظم به یې شیاوی.
برازیل، روسیه، هند، چین او جنوبی افریقا د نړیوال بانک او نړیوال بشري صندوق په مقابل کې د نورو سازمانونو یا مؤسسو نومونه افشا کړي دي چې د دغو دوو مالی مؤسسو ځای ونیسي. د دوه پنځو ملکونو مشرانو چې اقتصاد مخ په پراختیا او انکشاف روان دی، دا اعلان پرون د سه شنبه په ورځ د برازیل په فورتالیزا کې په دوه ورځنۍ عالي جرګه کې وکړ. هغه مؤسسه چې د نړیوال بانک بدیل بوي باید 50 میلیارد ډالر پانګه ولري چې د مسکینۍ او بې وزلۍ په مقابل کې د ژغورنې چارې سرته ورسوي او د خلکو سره مرسته وکړای سي. هغه همدا اوس د انکشاف نوی بانک نومیږي. توقع کیږي دغه نوی بانک خپل لومړی قرضه په 2014 کال کې برابر کړي. دغه 15 ملکونو د نړیوال وجهي صندوق د بدیل لپاره هم د لنډې مودې مالی چارو په ترسره کولو کې د 100 میلیارد ډالر پانګه افشا کړې ده. دا اقتصادي انکشاف کوونکي هیوادونه وایي چې نړیوال بانک او نړیوال وجهي صندوق چې د لویدیز په کنټرول او واک اختیار کې دي اصلا اصلاحات ته ضرورت لري. دا خبرونه
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاتا ده VOA پښتو. قدر من اوریدونکو تاسو خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو څخه اوریدل. اوس په مکریز موږ د خبرونه لومړی رپورت ده. د نایجیریا حکومت وایي د حکومت ته هغو 200 نجونو د کورنۍ غړو د خپل ملک د جمهور رئیس سره د ملاقات څخه انکار کړی دی چې د بوکو حرام ډلې تښتولې دي. د ابوجا څخه د امریکا ژغ خبریال هیتر مرداک په دې باب مشته داسې رپورټ رالېږلی دی.
د نایجیریا جمهور رئیس ګډلک جانتن د دوشنبې په ورځ د ملالۍ یوسفزۍ سره چې د جنکیو د تعلیم لپاره مبارزه کوي د دې واده کړې وه چې د دغو جنکیو د کورنۍ د غړو سره به وګوري. د مکتب دغه 200 جنکۍ تقریبا 3 میاشتې مخکې د بوکو حرام ډلې تښتولې. ټاکل شوی وه چې د دغو جنکیو د کورنۍ غړي پرون د سې شنبې په ورځ په ابوجا کې د نایجیریا د جمهور رئیس ښاغلي جانتن سره وګوري. په اجتماعي چارو کې د جمهور رئیس جانتن مشاور دویان اکوپی وایي چې د دغو جنکیو د کورنۍ غړو په آخري لحظو کې دغه ملاقات رد کړ. ښاغلي اکوپی په دغه موقع د ښاغلي جانتن یوه لیکل اعلامیه هم ولوستله.
My priority and responsibility and duty is the return, the safe return of these girls.
زما مسؤلیت، زما وظیفه او زما خاصه توجه داده چې دغه جنکۍ بیرته په مسؤون ډول راستنې شي. مګر متاسفانه په نایجیریا کې سیاسي قوتونو د دغه فرصتونو نه د خپل ګټې لپاره استفاده کړې ده. د هغه هوټل مخکې ته چې زموږ جنکۍ بیرته راولې د تحریک غړو به هر ورځ غونډې کولې. پرون هم یوه غونډه جوړه شوې وه مګر د پخوانه پکې کمو کسانو برخه اخیستې وه. هلته تقریبا د دغه تحریک 60 غړو په سخت باران کې خپل شعارونه ورکول. د دغه تحریک و مبارزه میا مونا وایي چې د دغو جنکیو د کورنۍ غړو د جمهور رئیس سره ملاقات په خپل خوخه فسخه کړی دی. هغه وایي
We don't even need to tell them not to come, not to go. They themselves refuse to go because they fear that if they are shown on
TV, مونږ حتی د ته هم ضرورت نه لرو چې هغه ته وایو چې حالت مزي. هغه په خپل خوخه دغه ملاقات لدې ویاري فسخه ک چې کچره هغه په ټلویزیون کې راخ کار شي نو د بوکو حرام ډله به بیا په دوی پسې هم راشي او دا د هغه ویاره و. د دغه تحریک د غونډې نورستو د هغه مؤسس جیف اکوروفور ویلی چې د دغه جنکیو د کورنۍ غړ غختل چې د نایجیریا د جمهور رئیس جانتن سره وګوري مګر نه په ابوجا کې بلکې په هغه خارګوټي کې چې دغه جنکۍ ترنه تختول شوې وي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 2.89 اف ام 3.15 د نړیوالو خبرونو باوري سرچینه. په افغانستان کې د ماشومانو د سوی تغذیه مشکل په کمیدو دی او 1 میلیون افغان ماشومان د دغه مشکل په وړاندې وقایع سوي دي. د عامې روغتیا وزارت وایي د ځوانو نجونو او میندو خوراکي وضعیت ښه سوی دی او دا مهال یوازې د خوراکي موادو د کمبود سره مخامخ دي. نور تفصیل تاسې زموږ د خبریالې بهاره صابر په دې رپورټ کې واورئ.
د افغانستان د امیر اختیار د وزارت لخوا یو خبر شوی راپور خی چې په افغانستان کې د میندو ماشومانو او ځوانانو خوراکي وضعیت ښه شوی دی. د محل یوازې 9% کې افغان میندې له خوارځواکۍ سره مخ دي. د امیر اختیار وزیر سرایا دلیل وایي له 13 کلونو راپدې خوا د افغان میندو او ماشومانو د مړینو کچه هم راټیټه شوې ده چې دا هم د خوارځواکۍ له نشتون سره اړخ لګوي. سرای دلیل وایي د لومړي ځل لپاره په دې توانیدلې دي چې د 9 نه تر 19 کلنو نجونو د تغذیه په اړه هم ځانګړي واقعیتونه پیدا کړي. دغې په وینا د دغې ډلې نجونو خوراک ته باید ژوره پاملرنه وشي ځکه دوی راتلونکي میندې دي.
دریافت های سروی سال گذشته نشان داد که حدود 8% از دختران جوان کم وزن بوده از سوی تغذیه رنج می برند.
زموږ پروزګنې سروي خي چې نږدې 8% کې ځوان انجونی کم وزن دي او له خور ځواکۍ نه زوريږي. دغه عمر یو لس پسلو کې انجونی له نارمل نه زیات وزن لري او صد پاسه 2% کې له بیروي چا غي نه زوريږي. دغه سروي خي چې د محل سلويخت پسلو کې هغه ماشومان چې له 15 کلونه کم عمر لري له سخت خور ځواکۍ نه زوريږي او 15 پسلو کې د ماشومان تر ټاکلي اندازې کم وزن لري. دا په داسې حال کې د چې د ورستیو لسو کالو په اوږدو کې تر 15 کاله کم عمره 1,000,000 افغان ماشومان د خوارزواکۍ په وړاندې وقایع شوي دي. دغه سروې د 15 لسونه تر 15 سلویښت کلنو میرمنو د تغذیه وضعیت هم ښه ښیي او ښایي چې یوازې 9% کې میرمنې له خوارزواکۍ نه زوریږي، حال دا چې په 2004 کال کې دا کچه 40% کې وه. د افغان میرمنو بل روغتیایي ستونزه په وجود کې د اوسپنې او آیودین کموالی دی چې دغه سمیندې بیا ناروغه ماشومان هم زیږوي. د مال په افغان میرمنو کې 40% کې د اوسپنې کموالی او 40% کې د آیودین کموالی هم لیدل کیږي چې دا کچه هم د 2014 کال په پرتله خورا ټیټه کچه ښیي. د محل نږدې 5,000,000 ماشومان د آیودینو د کموالی په وړاندې محافظه شوي هم دي.
او د دې سپمکړي لاندو خبرونه ته افغان چارواکو ویلي دي چې د افغانستان په ختیس کې د یو ځان مارګ د موټر بم په چاودنه کې لشتل لري یو څلويش کس وژل شوی دی. د دفاع وزارت نتاق جنرال محمد ظاهر عظیمی وویل چې ځان مارګ پرون د سه شنبه په ورځ د پکتیکا د ولایت د اورګون د ولسوالۍ یو ګڼ مارکیټ ته نږدې خپل د بمونو ډک موټر وچاوه. په دې حمله کې لشتل لري شپږ ماشومان هم وژل شوی او څه د پاسه 18 تنه زخم شوی دي. د افغانستان جمهور رئیس حامد کرزی وایي چې افغانستان پارلماني نظام ته قطعا آماده نه دی. پاکستانی چارواکي وایي چې په شمال لویدیځ کې په طالبانو او هغو یاغیانو باندې چې د القاعده سره تړاو لري د اردو په تاروزي حملو کې تقریبا 1,000,000 خلک بې ځای شوي دي. د اسرائیل صدر اعظم بنجامین نتنیاهو وایي چې اردو به په غزه باندې خپل تاروزي عملیات وروسته له هغه زیات کړي چې د حماس مبارزونو د اوربان پیشنهاد رات کړ او په اسرائیل باندې د راکټو هم راکټونو حمله ته دوام ورکړ.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 0.15 رښتینی او تازه خبرونه.
قدرمن اوریدونکو تاسو په مکړی و دې رپورټه په امریکا کې تحقیق کوونکو د آیفون داسې ازمویشتي پروګرام جوړ کړی دی چې د زړه د خطرناکې حملې په وخت کې د روغتون د بیړنۍ چارو د کارکونکو سره مرسته کوي چې د ناروغ خبر په چټکۍ سره روغتون ته ورکړي. د امریکا ژغ خبریالې جیسیکا بیرمن په دې باره کې رپورټ رالېږلی دی چې زه شفیع سردار یې تاسو اوروم. د آیفون دا پروګرام په داسې ډول جوړ شوی دی چې د زړه خطرناکه حمله چې د سټیمي په نامه یادیږي معلومولی سي. ستیمی داسې د زړه ناروغي ده چې د زړه په شریان کې وینه لخته یا بند سي چې د زړه د حملې سبب کیږي. ډاکټران د آیفون د دې پروګرام لالارې کولای سي چې د ستیمی یا د زړه د حملې په وخت کې د زړه ګراف هم ډیر ژر معلوم کړي. د روغتون د بیړني حالت کارکونکي کولای سي چې د آیفون د دې پروګرام لالارې د زړه الکتروکارډیوګرام چې په لنډ ډول ای سی جی یادیږي هم ترسره کړي. ډیوډ برد د امریکا د ویرجینیا د ایالت د شارلټس په پوهنتون کې د خپلو زده کوونکو سره یو ځای د آیفون په دې پروګرام باندې کار کړی دی. دی وایي چې د دې پروګرام په مرسته کولای سي چې د زړه د خطرناکې حملې څخه ناروغان وژغورلی سي او عاجل څنګه ته په ډیر چټکۍ سره خبر ورکولای سي چې د زړه د ناروغ د تداوی لپاره لازم تدابیر ونیول سي. دی وایي
So a decision made as early as possible in the STEMI treatment process allows the system to
که ژر تر ژره د دې ډول د زړه د حملې په اړه چې ورته STEMI ویل کیږي تصمیم ونیول سي، نو دا د ته لار هواروي چې روغتون ته د ناروغ د رسیدو سره چمتووالی ونیول سي. نو ناروغ به د عملیاتو خاصې کوټې ته انتقال کړل سي او ټول شان به پر وخت وسي او د هغه د وینو شریانونه به خلاص سي.
ډاکټر برت وایي کچيري په وخت تاسو سره آیفون وي نو تاسو کولی سي چې د دې آیفون د لارې په وخت د دوو یا زیاتو ناروغانو په اړه معلومات ورکړي. هم د اوسپرت او د شاګردان د دې آیفون په ازموینه اخته دي. هله ده چې په راتلونکي کې د دغه پروګرام قیمت ډیر ارزانه سي. د آیفون چې په عاجل ډول د زړه د حملې په وخت کې عکسونه هم اخلي د امریکا د میرلند ایالت په بالتیمور کې په یو غونډه کې وښودل سو.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفا 1290 اف ام 3.15.
قدر من اوریدونکو تاسو په مکرې زموږ د خبرونې دی رپورته د افغانستان د پوهنې وزارت او د جرمني نړیوال پرختیایي ادارې ترمنځ د درو ښوونځیو د درسي کیفیت او علمي سټنډرډونو د لوړولو په هدف یو تفاهم لیک لاسلیک سو. د پوهنې وزیر فاروق وردګ وویل د دې تفاهم لیک له مخې به د کابل ښار د درو ښوونځیو درسي کیفیت په نړیوالو معیارونو برابر سي. په کابل کې د جرمني سفیر مارتن جاګر وایج یې له دوو لیسو څخه یو شمیر فارغ سوو زده کوونکو ته به په نړیوالو پوهنتونونو کې د لوړو زده کړو لازمي اسانتیاوې هم مساعدې سي. په دې اړه تاسې پام وکړئ، د کابل د آزادۍ رادیو خبریال رحمت الله افغان رپورټ ده.
د افغانستان د پوهنې وزارت وایي د دې تړون له مخې د کابل ښار په اماني جمهوریت او عایشې دوراني ښوونځیو کې به په نړیوالو معیارونو برابر زده کړه ورکول کیږي او په نورو ښوونځیو کې به هم زده کوونکي سالم رقابت او هڅول سي. د پوهنې وزیر ډاکټر غلام فاروق وردک د سه شنبې په ورځ په کابل کې د جرمني د نړیوال پراختیا ادارې سره د تفاهم لیک د لاسلیک پر مهال خبریالانو ته وویل یا دولیسو ته به د کابل ښار د څلورمو او د ټول هیواد له اوو ټولګیو څخه ممتاز زده کوونکي د نړیوالو معیارونو پر اساس جذبیږي.
هدف اساسی این تفاهم نامه
د دې هوکړه لیک اساسی هدف د دریو امانی، جمهوریت او د عایشې دورانی د لیسو د علمي سطح لوړول او په نړیوالو معیارونو برابرول دي. د دغه مرستو ټولیزه بیه 10 میلیونه یورو کیږي او د دې پروژې وخت شپږ کاله دی. په دې سره به د دغو ښوونځیو نصاب تغییر وکړي، د تدریس موده یې زیاتیږي او هم یې د ورځې درسي ساعتونه او هم یې د کال په اوږدو کې د درس لوستلو وخت زیاتیږي.
ښاغلي وردګ زیاته کړه د یادو ښوونځیو تعلیمي نصاب به د افغانستان د تعلیمي نصاب په پام کې نیولو سره په نړیوالو معیارونو برابر شي او ښوونکو ته به یې هم لوړ معاشونه ورکول کیږي. د پوهنې وزیر وایي چې په دې ښوونځیو کې به جرمني ژبه هم زده کوونکو ته د جرمني ښوونکو لخوا ښودل کیږي. په کابل کې د جرمني سفیر مارتن جاګر وایي د دې پروژې عملي کېدل په افغانستان کې د تعلیمي نظام د باکیفیتي کېدو او پر نړیوالو معیارونو د برابرېدو په برخه کې یو مهم ګام دی. مارتن جاګر وایي دوی ته دا مهمه ده چې د هلکانو تر څنګ افغان نجونو ته هم د زده کړې ښې زمینې برابرې شي.
د هغو همکاریو په دوام چې موږ یې کوو د دریو ښوونځیو د درسي کیفیت لوړول او پراختیا ورکول دي. د دې هدف دا دی هغه کسان چې له دې لیسو فارغیږي هغوی ته د افغانستان له سرحدونو د باندې د درس لوستلو اسانتیاوې برابرېږي. دغو ځوانانو ته نه یوازې د افغانستان په ښو پوهنتونونو بلکې د نړۍ په پوهنتونونو کې هم ورته د درس لوستلو زمینه برابرېږي.
د ښاغلي جاګر په خبره د دې ښوونځیو په معیاري کولو سره به نه یوازې د کابل تکړه زده کوونکو ته په لوړ معیار د سبق ویلو زمینه برابره شي، بلکې د ټول افغانستان ممتاز زده کوونکي به هم وهڅیږي چې له دوی سره سیالي وکړي. اوس مهال د کابل ښار په اماني جمهوریت او عایشې دوراني لیسو کې نږدې 6.5 زره زده کوونکي سبق وایي چې 40% یې نجونې دي. د افغانستان د پوهنې وزارت د چارواکو د معلوماتو له مخې جرمني له 2002 میلادي کال راهیسې د پوهنې په برخه کې د افغانستان سره 200 میلیونه یورو مرسته کړي. دوی وایي یاد هیواد په افغانستان کې 1555 ښوونځي جوړ او بیا رغولي چې دا مهال په کې سلګونه زره زده کوونکي په سبق ویلو بوخت دي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15 د نړیوالو خبرونو باوري سرچینه.
درنو اوریدونکو، دا د اوس په یو سر مقاله واورئ چې د امریکا د حکومت نظر څرګندوي.
امریکا د پاکستان حکومت ته اضافي 8 میلیونه ډالر ورکوي چې د شمالي وزیرستان له جګړې نه دننه په هیواد کې بې ځای شوو خلکو لپاره ورباندې خواړه او د مکمل غذا ضرورت پوره کړي. دغه مرسته چې د امریکا د بین المللي انکشاف د ادارې یا یو ایس ای آی ڈی لاري ورکول کیږي د هاغو دوامدارو کوششونو یوه برخه ده چې د امریکا حکومت او د ملګرو ملتونو د نړیوال خوراکي پروګرام یا ډبلیو ایف پی د ټریننګ ان پروګرام لاري عملی کوي. د ټریننګ ان پروګرام د پاکستان د حکومت ډبلیو ایف پی او د بین المللي مرسته ورکوونکو هیوادونو ترمنځ د انډیوالۍ له لارې د غنمو اوړه هغو ټولنو ته ورکول کیږي چې ورته اړ دي. دغه غنم د پاکستان د حکومت له ګودامونو نه رانیول کیږي او بیا یې وړو محتاجو خلکو ته ورکول کیږي. د مرستو له پیسو نه د غنمو په ژرنده کولو، په ذخیره کولو او لو په ویشلو ورنه کار اخیستل کیږي. د امریکا د حکومت دغه نوې وعده به ډبلیو ایف پی ان په دې قادره کې چې تقریبا 8000 متریک ټن غنم په وړو باندې بدلوي چې د دوه میاشتو په موده کې به په بیکوره شوو خلکو باندې مکمل خواړه وویشل شي. د ټریننګ د پروګرام په 2013 کال کې پیل شوی دی، نو د هغه وخت نه را په دې خوا د پاکستان حکومت ډبلیو ای پی ته د پراسس کولو لپاره 200,000 میټریک ټنه غنم ورکړی دی. یو ایس ای آی ڈی د دغو 2 میلیون ډالرو سره ټول ټال 1.5 میلیون ډالر مرسته کړې ده. نو دا د هغو 80% غنمو د ذخیره کولو لپاره کافی دي چې د پاکستان د حکومت لخوا برابر شوي دي. امریکا د پاکستان سره د ګډ کار کولو او د ژمنې وګو تاریخ لري چې بشري مرستې کوي او د بشري او ټولنیز پرمختګ ملاتړ کوي. یو ایس ای آی ڈی په 2014 کال کې د پاکستان سره د 80 میلیونو ډالرو په ارزښت د خوراکي موادو مرسته کړې ده. برسیره پر دې د ټریننګ پروګرام له لارې 8 میلیونه ډالر نور مرسته ورسره شوې ده. د 2009 کال نه را په دې خوا امریکا د پاکستان سره 1.4 میلیارد ډالر بشري مرسته کړې ده. نو په دې سره د بشري مرستې په دو اړخیزه برخه کې تر ټولو نه غټه ونډه لري. د یو ایس ای آی ڈی د دفتر سرپرست مدیر نانسی ایس تیس څرګنده کړه چې د امریکا هغه وعده چې د ټریننګ د پروګرام سره یې کړې دي زموږ هغه مرستې څرګندې کړې چې له فاتانه بېځه شوو خلکو سره کېږي او د پاکستان د حکومت ډبلیو ایف پی او بلنې ترمنځ دا یوه مهمه انډیوالي ده.
تاسو سرمقاله واوریده چې د امریکا د حکومت رسمي نظر څرګنداوه. د دې او نور سرمقالو د متن د کتلو لپاره او یا که غواړئ چې د برېښنالیک لارې سرمقاله ترلاسه کړئ د امریکا غک د انګریزي څنګه به پاڼه وګورئ. ادرس یې www.voanews.com/editorials.
د امریکا غک آشنا رادیو منځنۍ صفحه 2690 اف ام 3.15 د نړیوالو خبرونو باوري سرچینه.
خبرونه ورزونکو په مخکړي د افغانستان د څو شهرونو د هوا حالات ته په کابل کې به نن اسمان شین وي د تودوخه لوړه درجه 15.3 په کندهار کې به هم نن اسمان شین وي د تودوخه لوړه درجه به 15.3 او ټیټه به 23 درجه سي او په هرات کې به هم نن اسمان شین وي د تودوخه لوړه درجه 15.3. خبرونه اوریدونکو زموږ نیم ساعت پښتو خبرونه په همدې ځای پای ته ورسېده، خو هیر مونږ نسې چې نیم ساعت وروسته بیا هم موږ تاسو په خدمت کې یو. د درې خبرونه محترم همکاران میرویس رحماني صاحب او صفیه جانه حساس حاضر دي. دوی په لنډ وخت کې تاسو ته خپل خبرونه واوروي. تاسو زموږ سره اوسئ.